دا مشال رادیو ده. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جبريل ادرک کسانو د راخوش کولو غشتنې د چمن پر لات او په پاکستان کې د نامنی پیښو د زیاتوالي په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوښ سي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ شزنه غړو غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په کورمه کې ځای اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پیل کړل. اوس د خبرونو تفصیل. په باجوړ کې د لادرک کسانو د کورنۍ او شزینه غړو په یوه مظاهره کې غوښتنه کړې ده چې د دوی لادرک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. دغو شوزو پرون د باجوړ په مرکز ښار کې پر سړک ناسته وکړه چې ماشومان هم ورسره ول. هغوی له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې که سړی کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي. په باجوړ کې د لادرک سو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د خیبر پښتونخوا له یو شمېر نور سیمو څخه په تیرو کلونو کې د سلګونه کسانو د لادرکۍ قضیه ثبت شوې ده. بلخو د بشیر اخونو فعالان تور پوری کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو او پښتنو په ورکولو کې لاس لري او ځینې یې په جالي نښتو کې وژلي هم دي. خو امنیتي ادارې او پوځ دغه تورونه ردوي او وایي چې یو شمېر ورک کسان له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په کورمه کې ځای اوسېدونکو او مدني فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوې غونډه کې فیصله وشوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چناره پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره خپل ږغ پورته کوي. په پاړه چنار کې د دغه غونډې یو مشر اغا مزمل حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې په کورمه کې د نامنی پیښې زیاتې شوي یا ولس ورڅخه تنګ راغلی دی.
تو مخصوص دسی خالق دی چې هغه مختلف ځایو کې د هغه شپې ټیمه گاشتې کوي. یو ایف ابل ارزی ستین سره پوس ایف سی چیک پوسټ باندې پی ګنټې مسلسل جنگي وشو. هغه خالق بیا ځمکې خوړل کا اسمان ونه غرال پاته نشته. هغه خالق چشو
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې په کورمه کې خراب امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. د سیمې خلک وایي هلته وسوال په ښکاره ګرځي. بلخوا انتظامي او امنیتي چارواکو ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروري دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. د ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلي مخه ونیسي. د خزانه وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالي کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونه نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 14 پر داسې مهال قومي اسمبلۍ ته د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دي. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتللی سي. ادارې ویلي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملي متره پورې باران کېدای سي. تېره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او سلګونه ژوبل سوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالي زیانونه هم اړولي ول. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. هلته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبا به حاجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي. د ذوالحجې پر 9 د عرفات ورځ د حج تر ټولو مهمه ورځ وي او له هغه یوه ورځ وروسته لوی اختر پیلېږي چې پکې حاجان او د نړۍ د نور هیوادونو مسلمانان د څارویو قرباني کوي. ټاکه سوې ده چې نن د مناسکو له رسمي پیل سره لکونه سعودي وګړي او په هغه هیواد کې میشت نور مسلمانان هم له بهره د ورغلو زائرینو سره یو ځای په حج کې شامل سي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دوغو راپورونو تفصیل اوریدلای سي. د باجوړ مېرمنو په خار کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنیو لا درک کړل سوي غړي را پیدا کړي. یو سیاسي فعال په دې اړه وایي
د دغو کورنیو مطالبه هم دا ده چې دا د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
په چمن کې له تیرو څه باندې اته میاشتو راهیسې له افغانستان سره د پاسپورټ او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد پرلت روان دي. احتجاج کوونکي وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دی چې تیره میاشت په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبله 13 لوړه شوې ده. یو شنونکی د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه وایي
د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوک شون د هغه په بدل کې د هغوی پروپاګاندا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي.
پر دې سربیره په روانه ګړۍ کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سدو د راپورن پر لور. د باجوړ مېرمنو په خار کې د مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنۍ لا درک کړل سوي غړي در پیدا کړي. پرون له دوه مظاهره کوونکو مېرمنو سره د هغوی ماشومان هم ورسره ول. کڅم دا معلومه نه ده چې له باجوړ څومره کسان ورک دي، خو حالت بیا هم وخت نا وخت ځینې کورنۍ د خپل ورکو عزیزانو د مندل لپاره خپل ژغ پورته کوي. د ورکو کسانو کورنۍ وایي چې د هغوی خپلوان په کوم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دی وړاندې کړل سي. بل پلو د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې یو شمېر ورک کسانې موندلي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارلې دي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ باجوړ کې زنانه سرک ته وتلې غوښتلې چې د دوی ورک شوي تنان باید را پیدا شي. دغه زنانا چشمې شاوخوا اته وو. د خار هډ کوارټر په لوی سرک د جون په 14 ورغلی وي او سرک یې بند کړی. دغه زنانا خو د میډیا سره کومې خبرې نه دي کړې او نو ورسره کوم داسې نارینه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وي. خو په خواله رسنیو خپرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې خړې بورقې اخستې دي، په غرمو ناستې دي او ځینو سره ماشومان هم دي او ځینې پکې ژاړي هم. د باجوړ یو ځای خبریال سجاد کاروان دغه ځای ته ورغلی او وروسته یې د هغه مذاکراتو رپورټینګ هم کړی کوم چې د دغه زنانو او د پولیسو د مشرانو ترمنځ شوی. کاروان مشاد رډیو ته وویل
بیا هم د احتجاج د ختمېدو لپاره دیو هم چې کوم ډی سی او باجوړ له هغه ورته دغه وکړه چې هر پرې زما چې څومره کیږي زما د متعلقه چې کوم ادارې دي دغه سره بده حواله سره خبرې اترې کوم زما ستاسو سره دا خبره شو چې دفتر درې م پورې ګستاسو دغه مذاکرات ما حل نکړو نو بیا به اخر تاسو ته تاسو به کول شي بیا ورو د احتجاج ته د دې بمنګه لټن کوو چې مطلب د چا سره ورسره دي کم دې دي کم دې نه دي او ولې نیولې شي ولې ګرفتار
پورا شمیر خو نه دی معلوم. خدا نه یوازې په باجوړ کې بلکې په ټولو قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینې بندوبستي ضلعو کې هم ګڼ شمیر خلک بے درکه کړی شوي. د بے درکو کورنیو بیا بیا دعوی کړي چې د کورنیو غړي خفیه ادارو او یا پولیسو چت کړي. تیر وختونو کې پولیسو او د خفیه ادارو لخوا هم په ځینو موقعو ویل شوي چې که دوی ګنې کوم تنان اوچت کړي نو هغه په ځینو لانجو کې ککړ وو. د مشال رادیو د 8 دسمبر 2022 یو رپورټ سره سم د کال 2011 د مارچ نه تر د 2022 کال د نومبر 13 نیټې پورې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له 9000 زیاتې داسې قضیې تر لاسه کړې چې پکې خلکو شکایت کړو چې خپلوان یې ګني ورک شوي. دغه رپورټ کې زیاته شوي کمیشن په دغه موده کې د شپږ زرو سیوا دغه شان مقدمې فیصله کړې وي خو د 2200 نه زیاتې مقدمې تر دا وخت پورې حل شوې نه وي. دا چې د ورکو تنانو د موندلو لپاره سیاسي ډلو هم وار په وار غوښتنه پورته کړې او د باجوړ د عوامي نشن ګوند یو مشر سید صدیق اکبر مشهد رډو ته وویل
موږ دا نه وایو چې ټول به بې ګناه یا بغیر د جرم نه بنیول شوي خدا ضرور وایو او دغه کورونو مطالبه هم داده چې د پاکستان عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په دغه تمه او هیله باندې چې د ریاست ذمہداری هم داده او نن سبا تاسو ګورئ چې موږ د آئین او د قانون په چوکاټ کې ژوند کوو. عدالتونه شته دلته د پښتونخوا ضلع موږ جوړ شوي او په قانون او پایین کې ښکاره لیکل شوي دي چې څلېرش ګنټې څوک په تاڼه کې چې دی بغیر د عدالت سامنا کېدو نشي ساتلی، دغه شانې په غارونو کې نشي ساتلی، یا په کورونو کې نشي ساتلی، یا په نورو ځایونو کې نشي ساتلی. باید دغه ټول خلک ته عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
د ورکو تنانو په شمول په سیمه کې د بدامنۍ او نورو غوښتنو لپاره کار کوونکي پښتون ژغورنې غورځنګ په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو تنانو شمېره د سرکاري کمیشن د شمېرو نه زیاته ده. دوی هم وار په وار دغه غوښتنې کړي چې هغه خلک چې په جرمونو کې ککړ دي سزا دي شي، خو کورنۍ ورته دې ښکاره شي او که بې قصوره وي پرې دې ښودل شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د باجوړ لادرکه ځو د کراچی د لادرکو پر لور او اوس هم هلته د بلوڅانو موضوع مطرح کوو. د ورک بلوڅانو د منډلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي بلوڅ یکجهتي کمیټې مشره مهرنګ بلوڅ وایي چې هلې ځلې سولې دي او غواړي په بلوڅان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او په بلوچستان له خپلو حقونو برخمن شي. نوموړي پرون د کراچۍ د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډه په وینا کې داوا وکړه چې دولت یا ریاست د بلوڅ یک جهدي کمیټې فعالان زوروي او تاوتریخوالي ته هڅوي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سوله ییز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوڅستان حکومت لا د مهرنګ بلوڅي د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅ یک جهدي کمیټې تور پورې کړي چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نورحال نیازلي له کراچۍ راکوي.
د جون په 13مه په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنه مبارزي باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریانی رواني دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیمي منظمه دي او دوی به خپل پر امنه مبارزه جاری ساتي. د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تر بلې د خلکو په زور د تختون پیخي زیاتیږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یواز د مئی په میاش کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه راخوشي کړل شي نو بیا دیرش کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زموږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموشه شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتي کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي دي.
هم یې پیغام دینا چاہتے تھے خاص کر بلوچستان میں جتنی تنظیمیں.
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي هغوی ته پیغام ورکوم چې د بلوس نسل کشۍ پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات د منځ نه لرې کړي، د بلوچستان او بلوسانو غږ دې مضبوط کړي او د بلوس نسل کشۍ پر ضد د غورزنګ کې موږ سره شي.
بلوس نسل کشۍ کے خلاف تحریک میں ہمارا ساتھ.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده او ماروی عدالت وجنی کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې دعوی کوي چې بې ګناه خلک نه دي بې درکه کړل شوی او د بې درکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیري خای هغه سمینه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. خو مارنګ بلوچ او لا درکه بلوچستانو د موندلې لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. د مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتي کمیټې تیر کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروستو یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمې جوړ کړې شوې دي. د غونډې په مهال بلوچ یک جهتي کمیټې د کراچۍ مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستي ادارو په نخ دي.
جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں بلوچ ایون کے وہ چاہے
دی وائی چی سمر ہم بلوچ از دا کون کی دی کہ بلوچستان پر صبح پر پوہنتنوں کالجوں کی از دکڑی کبھی یا پا اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی اداروں لخا دا حقوی پروفائلنگ روان دی ہر عورت بلوچ از دا کون کی دا تعلیمی اداروں نا پزور تختول کی گی اور دا سو میاشتو دا لادرک کول رستوی دا کورنی سختا زمانت ہم غستل کی گی چی دوی با پا سیاست کی برخناخ لی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا دا بلوچستان حکومت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی دا دی تازہ خبرو پا غبرگون کی سنی دی ویلی خو پوڑان دی ویلی چی پا صوبہ کی پچا ہم بندیز نشتا خو چا تا با ہم قانون پلاس کی دا حقستو اجازہ ورنکڑی چی دا ریاست پا زد حل و زلو کی لاس لری دا حقوی پا زد عملیات کولیشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
زمږ غل مشال رادیو خوري او زو کرمته د خبر پرتنخوا د نارامي سیمې کرم مشرانو هلته د امنیت ټینګولو لپاره پرون یو غونډه وکړه چې پکې پریکړه وکړه چې سبب یو لارون راباسي دوی وای د هلې ځلې ځکه پیل کړی دي چې هلته وسلوالو بیا سره پورته کړی دي خو مخې څوک نه نیسي بلخوا حکومت ویلي چې د وسلوالو خلاف اقداماتو ته دوام ورکړی دي نور حال طارق اورګزی راکوي
په کورما کې یو شمیر مدني فعالانو له سمو دې راهیسې روان د ترهګریزو پیښو پر دې عمل کې یو ځل بیا احتجاجي غونډه کړې ده د پړه چنار اغا مزمل حسین پر دیالسم جون غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي کله چې پوځي عملیاتو شول او علاقه له وسلوالو پاکه کړې شوه نو بیا څنګه هغوی یو ځل بیا راغلل چې هر څه د پوځ ملشه او پولیسو تر واک لاندې دي حسین زیاتوی د خالی پورز به له صدې تر پړه چناره د دې لپاره احتجاجي لاریونو باسي چې د سیمې امن بربادولو مخه نورو نسی
امن موش دي د پوره څو گذشته شل دوشت یو ایوی میاشتې نه کومه فضا جوړه شوې ده څه مخصوص د سي خالق دي څه هغه مختلفو ځایو کې د هغوې شپې ټایمې گاشتې کوي یو ایف سي والا ته یې څه تاسو ورځې خیر دی وایي شپې ټایمې بیا دلته ونکسم ابل ورځې څه تین سره پاس ایف سي چیک پوسټ باندې شپې ګنټې مسلسل جنگ یې وشول و هغه خالق بیا ځمکې وخوړل که اسمان ونغرل پته نشته هغه خالق چشو ای تو ډرون یې چشولې ته هغه خالق به چوک معلوموي دا خالق خوراک یا کوي دغه خالقو سه اسلحیاوي سه تو ایف سي باندې دور هغه وکړلو کسانې دنه اغوا کړل پته نشته چې چې وکړل دغه خالق چیته
په منځني کورما کې سمو دا وړاندې نصرګنده وسلوال د پړه چمکني سیمې ته راغلل او بیا له هغه ځای د مسوزو زهمشت او لشزو په لور تر خوریدلو پس هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي په سیمه کې نه یوازې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو بریدونه کړي بلکې مقامي خلکو ته دڑکې هم ورکړي په غونډه کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای جنگونه په سیمه مسلط شوي چې نقصان یې چاته رسیږي او کنا خو خوار غریب ته متاثره دي نو باید نور دی ورنه لاس واخستل شي
ګاندي خبره کوي ګاندي آی کچېری جان کې د غاټو خلکو زمن مړ کېدلای نه هیڅ کله په دنیا کې جنگونه نه وای خدامو او د تو غریب بچی سړي زمن دي دا دغه مور بچی دي څنګه یې تنخوا تنوستین صدا بچی تنخوا راوړي ته یې وخرم ته مړکایو کزه مړکاو کبل مړکی ایدی په مړکولو خپاکیږي
په منځنی کورما کې وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سو واره پوځي عملیات شوي په 2003 کال کې چې کله د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شول نه پزورګونو کورانه لخپل کو نو وتلې او د کډواله ژوندې شروع کړلو د سخی احمد شاه توفیل شاهین وای زمونږ اتلان هغه نه دي چې په خپلو کې مو پر مختلفو نمونو بلوي او جنگونو ته مو وربربروي بلکې هغه دی چې علاقې ته امن ترقی او خوشحالي راوړي
ایمو هیرو باغوي چې څوک دی امن خبره کوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل لپاره لیاري جوړوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مور روان نسل ته تعلیم ورکوي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته انوستر راوړي ایمو هیرو باغوي چې هغه مو ته سپورټس کمپلیکس جوړوي هسپتالونه جوړوي ایمو هیرو بالکل هغه څوک نه دی نفرت جڑوی اغام پمانس کی وشوی
بلخوا په سیمه کې د وسلوالو پورتک پوسټ ویلی او نو د پولیسو کوم خکارا د ریز مخې ترغله البته د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودری د نه پرس په پړه چنار کې د خپل دورې پر مهال مقامی مشرانو ته ویلی بل امن قائم لا ساتلو د خپل ذمہواری هیڅ غافل نه دی چودری ویلی د پاکستان سرحدونو حفاظت په محفوظ لسونو سنبال دی او زیاده کړی چې هر تن دی پر دغه ډنډمن وسی چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپله د هغې نتیجه په غاړه واخلي چیف سیکرټری دا هم ویلي ول دا مانی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش نه کمولی شي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال رادیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس دو چمن ته په چمن کې لتیرو څه باندې اته میاشت راځي پر لږ دوام لري او احتجاجان وای چې پرون یې د خپل نیول سو ملګرو خوشی کول لپاره د شار د انتظامی مشر ته دفتر لارون کول غوښتل خو چارواکو د قانون یو سلسله لور څلويشتمه ماده عملی کړه چې ورسره سم د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر وغرندېدو بندیز ولګېدی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سمت شبنم راکوي چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پرځید په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18 د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پر لټ روان دی. د جون پر 13 پر لټوالو په چمن شار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د را خوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو. په دې اړه د چمن پر لټ کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان د جون پر 13 مشالیرو ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سلوس د پاو لګوله بیا موږ ته داسې محسوس سرکار خپله تخریبکاري کوي پر پرلت یا چی د کابل افلاج یو کله چې خپل خلک را ایله کړو د پرلت پنجرې شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نو سره وسلی د خپل خلک وو نو موږ دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په امن وکړو خپل مظاهره په پرلت کې خپل آواز دنیا ته ورسو.
پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د پرلت کمیټي وغړي عبدالشکور د جون پر 13 مشالیډو ته وویل
مر ډیورن کرښه باندې پاسپورټ نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په زمزک په میانځ کې دي تار واچوي مر نیم مزکه په خوا پاته سو نیم مزکه په دې خوا مر کورونه نیم په خوا پاته سو نیم په دې خوا پاته سو مر وسم پر امن احتجاج کوو مر یو ګام د تار په خوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسد مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او متجر برتر راځي زر روپۍ
خبره چې د حکومت لخوا له تیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل سوې ده. د چمن اوسېدونکی محمد نسیم چې له وړکوالي د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته څه داسې وویل
تقریبا د 15 کال څخه زما عمر وو ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیم وړي لس لیټره تیل مې وړل بارډر له بیا اوس بوډا سولم بچیان مې وړي دغه یو روزګار دی 1500 روپۍ پیدا کوو هغه دا تل میاشت نه میاشت کېږي خلای لاکې مې ورکم ګټلې ده دغه نه شم کستم په خدای دا اوس بچی مریض پیسې پوروم کوټ لیوړم دوا پکوم زما د مشرانو سره د افاس دی چې دې راځ د غزمر مطلبه حل کې
چلره مې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیت ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاوتریخوالي کې د دوی دوه کسان مړه شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي او تر 1.5 پورې کسان نیول شوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیت ځواک او پرلتوال ترمنز په تاوتریخوالی کې ولس امنیتی سرتیری او 15 پرلتوال ژوبل سوي دي. د حکومتي چارواکو او پرلتوال ترمنز په وار وار خبري سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
ل چمن زو د بادینی پر لور د ولسان د پښتون میشته سیمو سوداګرو او لسی مشرانو ل افغانستان سره د سوداګری لپاره د کله سیفلا د بادینی لارې پرانستلو هر کله کړی دی. هغه پرم په کوټه کې ل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د افغانستان او ایران سره د سوداګری ټولي لارې پرانیزي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان زیاتره تجار او قبایلي و سیاسي مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د بلوچستان په کلسیفلا کې د افغانستان سره د بادینی بارډر په اجله توګه د پرانستې د پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې څخه به نه یوازې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ تجارت وده وکړي بلکې د پولې دواړو غاړو ته پرتو قبایلو ژوند هم بدل شي. په دې ترڅ کې د کلسیفلا سره تړاو لرونکي یو قبایلي او سیاسي مشر اجي نظام الدین
دا بارڈر وچ پنجاب پو خیبر پختونخوا ته تر نور بارڈران 300 کیلومتر نزدیک ده. دا بارڈر میوا سره سجی انګور سره سجی تر نور بارڈر تقریبا 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 پہ مخ سره سجی بارڈر سے خلاص ہے حکومت سے کم ٹارگٹ عمر ترا کرے وے روڈ نہ نہ جوڑ مول سره گنا رینیو جام کئی اوس بو روڈ جوڑ دے روڈ جوڑ دے روڈ گھنٹے لاد تے مسلمان پوری گاڑی کندھار را سجی دا پنجاب تر سجی دون لاندر
دینی سره تړاو لرونکي قبایلی مشر ملک نظر خان وینا وه چې په اوس مهال کې د بادینی خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي.
داسې غربت دی، داسې قحطي ده، هم د مالو هم د انسانانو د زراعتو او د بجلی د اوبو د اسپتالو د اسکولو هیڅ معیار هلته د پاکستان ګورمنټ له طرفه څخه موږ ته نه دی تر اوسه مهیا شوی. د اسکول تکلیفات ډېر دي، اسکول ایجوکیشن هلته نه ونې کې برابر دی، په ګرد علاقه کې اسپتال نه ہونے کے برابر دی، در سلوشت کال سیوی دی شپاغا علاقہ کی اسپتال تتروس پوری چا یو پٹی دوام نہ دور کن کی زراعت نستا، اسپتال نستا، اسکول نستا، روڈ نستا، بجلی خودیر ازاد خبر دا تلیفونم دری گینٹی پا 24 گینٹی کی 2 گینٹی 3 گینٹی یو گینٹا لکہ سنگ چی دا پاکستان دا معمول مطابق لوڈ شیڈنگ دا بجلی غر آجی دا ناروا غدار کم سمور بیا دا نیٹورک کر آجی.
خود روب میرک خان ناصر بیا زیاده کړه چې د بادینی بارډر د پرانیست څخه به د افغانستان په لور خلکو ته ډېره لویه ګټه ورسیږي.
د افغانستان علاقې چې کومې دي په هغه خوا باندې سور بنګله په نامه باندې علاقه ده، سیده د ناصر قوم ده. ظاهرشاه په وخت کې ظاهرشاه په فرمان باندې ورکړې ده او د کې مالت په انتقالو باندې چې بارډر هاخوا چې څنګه ورواړي بس بیا د ناصر سیمه شروع ده. دا بیا تر شینکۍ پورې بیا دروازې یوه تاڼه ده کاپرسا ده په دې کې او دا زنجیر سی کم ورته ایداری ناصر و ایری دی بالکل بارڈر سره ټچ پرتی په دې خبره نه کاکر کوم سره آباد دا زه ټول خلکو لپاره غواوی نه دا ښه خبره ده چې بارڈر کولاو سی او دې لپاره تجارت شروع سی.
بلخوا دلته د کوټې د تجارت د اتحادیې یو مشر اجی اختر کاکر وایي په کار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د صوبې د ترقی او لست خوشحالی په خاطر د ایران او افغانستان سره دغه ډول نور بارډران هم د تجارت او کاروبار لپاره پرانستي.
افغانستان د حکومت د طالبانو سم دا دغه ده د پاکستان د هغې سم چې باید هر ځای بارډران په هره ولسوالۍ کې خلاص شي چې د تپتانه سې راونسې راځه پر دالبندي نوشکي سرلټ د سرلټ د کوچ سره لګېږي او پر ګلستان باندې چې پر ګلستان زما خپله سیمه ده چې هلته خلاص شي پر توبه کاکړي خلاص شي پر چمن خوال ریډیستا او که پر توبه چکزي باندې د ضرورت هلته پسې خلاص شي پر بادینی پر کمردین موږ د دې ګردو په چې داسې خلاصی د خلکو دغه زړې خبرې چې دا پلانکی بارډر خلاصی واغه بارډر ته نقصان رسی دا نه د حکومت پالیسی ده، د بادینی د خلکو حق دی.
دا دغه وروسته کله چې د بلوچستان حکومت د جون په 15مه نیټه د پاکستان د کسټم یا ګمرک ترڅنګ د پلټنې و وفاقي ادارې اف آی ای ته امر وکړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بادینی بارډر دی د تجارت لپاره په عملي توګه د خلاصون په خاطر دی ګړندي ګامونه پورته کړل. د بلوچستان حکومت د بادینی بارډر د تجارت په خاطر د خلاصون خبره د هغه وروسته راپورته کړې ده کله چې د تیرو اتو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په سرحدي ښار چمن کې د حکومت په ضد احتجاجي پرلت روان دی او د چارواکو په خبره چې د پرلت له وجې د چمن پر سرحدي پوله د افغانستان سره تجارت بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ په وار وار تر اغېز لاندې راغلی دی. دا یادونې وړ ده چې په کال 2000 کې د سپتمبر په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د افغانستان سره پر پوله د بادینی بارډر پرانیسته کړې وه او هلته تجارتي هلې ځلې هم پیل شوې وې. خو په جولای 2021 کې پر یاده سرحدي پوله تجارت د ناڅرګندو علتو له امله بند شوی و.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زموږ غلم مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم پک صافي اوریدلای شي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بجوړ کې د لادرک کسانو د کورنیو شزنه غړو په یو مظاهره کې غوښتنه کړې چې د دوی لادرک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا غشځي پروند بجوړ په مرکز شار کې پر سړک ناست وی چې ماشومان هم ورسره ور او له حکومت غوښتنه کوله کسرو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړل شي. په کومه کې ځای اوسېدونکو آمدنی فعالانو په سیمه کې د نامنی خلاف غونډه کړې ده. پرون په سوي غونډه کې فیصله وسوه چې سبا به له سدې څخه تر پاړه چنار پورې یو احتجاجي لاریون کیږي او په هغه کې به د سیمې د امنیت لپاره ژغ پورته کول کیږي. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل ضروري دي ځکه چې په وینا یې اوسنی حالت د زغملو نه دی. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې وویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتلای شي. او نن له لسو لکو څخه زیاتو کسانو د سعودي عرب په مکه ښار کې د حج مراسم پر داسې مهال پیل کړل چې په غزه کې جګړه روانه ده. حالته د حج په ورځو کې ګرمي هم زیاته شوې ده. سبب حجان د وقوف عرفه رکن ادا کوي له هغه ورسته بیا د لوی اختر لمړی ورځ ده. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او استاذ پام د نړیوالو او سیمیزو راپورونو پر لور راګرځوم. اسرائیلی پوځ وایي په رفح کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هغه وړو کې شار کې د پوځي عملیات پیلولو پر سر له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هغه څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه دی. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په راپور کې واوري.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوست په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومنیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلی پوست دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تیره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیری او څومره ملکی وګړي دي. په غزه کې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربن وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربن له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په یولسمه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او سو افغانستان د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بي ځای سو کډوالو تر ټولو لوړ شمیره لري. یاد سازمان په راپور کې ویلي چې 4.5 لک افغانان په جبري توګه بي ځای سوي دي چې ډیر شمیر په گاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د سنا کاکړي په راپور کې واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمیره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 15 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه او اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.3 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخکې ژوند هڅوي روان و، هماغې نه بعد موږ شروع پاکستان ته مهاجر شو. هلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپله کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زما شغله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ موږ داسې لیکو MASHAAL RADIO او تاسو کولای شئ چې دغه اپلیکیشن له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډ کړئ. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی دی. سینیټر محمد اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونټول چې زیات پیسې ګټونکو باید زیاته مالیه ورکړي. دول چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنگزیب د جون پر 12 مقامی اسمبلی ته د جولای لومړی څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینې پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکه وکړي. رشید خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړی ده او ویلي دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر وویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د وویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو استلا هم نشته. د خزانه وزیر وویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي، د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم ښه کېږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډېر مهم دی. د پروګرسو ټیکس نظام لاندې په پښتمن خلکو ډېر ټیکس لګول کېږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دي پکار که د شتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي. ډېر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګوي چې په عامو خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي خو خپله خرڅه یې نه ده کمه کړې. دغه پوښتنه د پریس کانفرنس په وخت ډان ټی وی خبریال ثناء الله هم د وزیر نه وکړه.
بیرائی کمپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
جو کارکون کی ماتول چھتا خواہ 15,000 روپے تنخواہ دے نسائے کل لری نہ موٹر لری او نہ کور لری او دا موبائل سمی بلاک شو زکا چھے ٹیکس ریٹانی نو جمع کری دلتا دا ایف بی آر چرمین ہم ناستے او بل خود دوبائی لکھ تر مخا پسونو پاکستانیان حل تا جائداد لری بچا کہ دومرا جورت نشتا چھتا یو جرنیل دا پرلیمان دا یو غڑی او یا دا محسن نکوینا پختنا اوڑ چھ دائی لکو مکر دا 15,000 روپے تنخواہ خستون کی سم بلاک کی گی خود ربون روپو جائداد ملکان نسوک پختنا ہم نشی کولے تاسو دا پرلیمان بجٹ 30% زیاد کرو د وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو. د خپل خرڅونه مېوه پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرڅه کمولو ته تیار نه یې.
کیا آپ اپنے ایکسپنڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں؟
د خبریال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبرو کړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي. کوزونه سيزونه داسې دي چې هغه مونږ اوس عملي کوو. مولان دې هم وویل چې مونږ د حکومت خرڅ کمو. تا نورې خبرې وکړه خو زه تا ته وایم چې مونږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې مونږ ځنه وزارتونه ختمو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدرې مشته کې به وګورئ. بل خبره ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي نو زه پدې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي ځکه چې دا په خلکو کې بیوري رامنځته کوي او وېره خوروي چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي. دا بیوري به ختمو ځکه زه وایم چې ډیجیټایزیشن ډېر ضروری دی. صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره هم دا بیوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په قومي اسمبلی کې د 13,000 ارب روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې 13,000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاقه د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سرولۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبای مشر میا افتخار حسین د جون پر 13 مشال رادیو ته وویل چې په دې لړ کې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختل وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. او وی نېشنل ګوند تر دې مخکې دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین د جون په 13 مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجهد باور لري ځکه په صوبه کې د امن امان پر ځای کولو، د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سرلوړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي او د دې لپاره خیبر پښتونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نورو ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
دشتگردی منظم شکل کی پیار اچھا شیرا نو مطلب جوڑ سی
دا چې په دې حل زلبا عوامي نشن ګون سوبې له امن مالی حقوقه او ملک له جمهوریت یا د آئین بالادستی وګټي او کنه. نو په پیښور کې خبريال او شنو کې علي اکبر وای چې دا زه هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نشن ګون په تیرو ټاکنو کې د ماته خړلو ورستو په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کولو یو هڅه ده.
په منځ دې وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سامانی نشته ده. دا غي وجه دا ده چې کوم اهم قوتونه دی هغه په حکومت کې ده او کوم مسلم لیگ نن ده کوم پیپلز پارټي ده نو هغه په دې سره پلی نه شي. دین علاوه تحریک انصاف چې ده نو هغه د ان پی ټی ده نو خپل منځ کې ډېر زیات تاوتریخواله ده نو زمانه شکایت چیرې او بل یو چې وای چې کوم ده نو دا هغه سره د دوی سره لږ ډېر سمې راتلی شي. نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کوم دي نو دا هغه سم مقصد نه ښکاري.
شنو کې شم شاید وای کسو هم دا ډول اعلانونه ډېر اغیز نه لري خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېرو ستونزو سره مخ دی. باید سیاسي ګوندونه رايوزي شي او داسې حل ځلې دوامدار وساتي.
سیاست چې ګندره د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی دا یو خبره ده چې سیاسي جماعتونه چې ګندره خپل حل ځلې جاری ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پاره نه ځکه مشکلات ورته نو اندازه ده چې د دې عوامي نشتن ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه خو بل ها یو आवाज به ښه
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرند قائمی جرګي ټولګندیز غونډه رابللو او د هغې سنتجی نه راوتلو باوجود دوی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حده به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. نو مفتخار حسین په دې باب لوایي
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغه سره اتحادونه چې کوم دی نو ماتې ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي نو دا یو کوشش وي اجتماعي کوشش خلک بار بار کوي نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم دی نو سر ته رسو یو کوشش دی یو ساده مطلب خپل تړیو چې ما کوم کومې کوم مسلې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نو موږ وایي د لړکې د قائمي وطن پارټۍ جمعیت علما اسلام فیډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مزدور کسان پارټۍ عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او صلاح شوي او ډېر ضربه د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د صلاح ورستو با ګډه ایجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستان تحریک انصاف په لمړي ځل ویلي دي چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت پر ځای له ګوندونو سره مذاکرات ته تیار دي. د ګوند مشر ګوهر علي وایي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ورته ویلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ له ګوندونو سره خبرې پیل کړي. شنونکي دا یو ښه فیصله بولي خو وايي ګوندونه له تحریک انصاف سره د اسټابلیشمنت له منځوري پرته ژمنې نسی کولای. خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. په دې نور حال د راشد خټک پر راپور کې واوري.
په یولسم جون د تحریک انصاف زندانی بنسټګر عمران خان سره ملاقات کولو نه پس د ګوند موجوده چیرمن بریسټر ګوهر خبریالانو ته وویل چې په ملک کې اختلافات او سیاسي بحران په زیاتېدو دی ځکه عمران خان دوی ته د نورو سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو اجازه ورکړه. تر دې وړاندې به تحریک انصاف مشرانو تل دغه خبره کوله چې دوی به د اصل واکدار یعنی پوز سره خبرې اترې کوي ځکه چې حکومتي ګوندونه واک نه لري او د دوی سره مذاکرات بې ګټې دي. په 12 جون په قومي اسمبلی کې د بجټ ته غونډې نه وړاندې بریسټر ګوهر یو ځل بیا ژورنالیستانو ته وویل چې دوی به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د حکومت سره مذاکرات کوي. څو ورځې وړاندې د یوې مقدمې د اورېدنې په مهال سپریم کورټ یو جج هم عمران خان ته مشوره ورکړې وه چې د سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو او د پارلمان د لارې خپل ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم وایي چې د حکومتي ګوندونو سره مذاکرات کول هم په اصل کې د پوز سره مذاکرات دي ځکه چې دا ګوندونه د پوز د مرزۍ نه بغیر د تحریک انصاف سره کومه وعده نشي کولی او نه یې غوښتنې منلی شي.
اڅکزي صاحب جو ہے سیاسی قوتوں سے ہی بات کریں گے اور وہ ڈائریکٹ
اڅکزي صرف بصرت سیاسی قوتوں سره خبرې کوي. زمانہ دے خیال چې هغه بد اسٹیبلشمنٹ سره مذاکرات ته تیار شي. هغه یو سیاسی لیڈر دے او د نواز شریف زرداری او فضل رحمان ټولو سره خبرې کولی شي ځکه خو عمران خان هم د سیاسی خلکو سره د مذاکرات لپاره خوښ کړي دي. خو دا ټوله کیسه ډیره په ابتدایي مرحله کې ده. د تحریک انصاف وختنه داري چې عمران خان او مرمن دے لزندان نه راخوشي شي. دا داسې وختنه دي چې د اسٹیبلشمنٹ د مرزي نه بغیر نشي پوره کېدای.
مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے.
د وزیر اعظم سلاکار او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا د تحریک انصاف ته خبرو تر وړاندیز هرکلی کړی دی او ویلی دی چې محمود خان اڅکزي د ټولو سیاسي ګوندونو سره ښې اړیکې لري او خبرې اترې کولې شي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټیوی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رډیو ته وویل چې محمود خان اسکزی کې په مذاکراتو کې کامیاب هم شي، خو د عمران خان ضمانت به څوک ورکوي چې د پریکړه به ومني.
خو داسې قسمه مشروط خبرې او داسې قسمه مبهم خبرې د دې ماته سړیر اهمیت نه ښکاري، ځکه چې دا غي چې کوم نور لیډرشپ دی که هغه پخوانی صدر عارف الوی دی که هغه شهیار عارف ری دی ټایپ خلک دي، هغوی بیا بیا دا خبره کوي چې مونږ به د کور د مالک سره یعنی د فوج سره د اسټبلیشمنت سره به خبرې کوو. خو دا چې کوم اوسنی چې کوم وړاندیز دی نه خبره ده، خبرې د ډایلاګ خبره شوې ده، خو سر ډیر زیات سیګنیفیکنس یې ماته په دې نه ښکاري چې د عمران خان لخوا د هغه د خولې براه راست ده نور د مخالفو سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي دغه سره د خبرو خبره هوی نه دا کړي.
عمران خان د 13 لسو میاشتو سره بندي دي، دته په ډیرو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی دی، خو په عدت کې د نکاح کولو مقدمه اوس هم پاتې ده. په 13 جون اسلام آباد های کورټ په یوه میاشت دننه دننه د دې مقدمه فیصله کولو حکم هم وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز ویلي دي چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې مرګ ژوبل ډیر سلنه لوړ شو. هغه ترنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې 80% حمله په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې شوی دي. د مرکز مشر سات خټک پر مشال ریډیو ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ 15 میاشت کې ټول 409 بریدونه شوی دي چې پکې 414 کسان وژل شوی او سلګونه ژوبل دي. په دې نور تفصیل مشال رادیو خبریال عظمت علی شارک کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د مې د میاش په خپل رپورت کې وایي چې د روان کال د مې په میاش کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې په مړې شوي کسانو کې 8 عام اولس او 22 د امنیتي ځواکونو کارکونکو شامل وو. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 80% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي.
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فیګر دی او په دا میاشت کې 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټې کارویانې اوم د سیکورټي فورسز طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه کارویانې په دې علاقه کې شوي دي. نو که په علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډسټرکټ کې هم دي زموږ چې پاټا به مرته وي په هغې کې 1 حمله شوي دي، په هغې کې 10 خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي، او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغې کې 40 حمله شوي دي او هغې کې 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حمله شوي دي او 13 کسان پکې مړه شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي. داسې پنجاب کې 4 حمله شوي دي، په هغه کې 16 کسان مړه شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي. داسې په سند کې 4 حمله شوي دي او په هغه کې 2 کسان مړه شوي دي او 1 کس پکې ژوبل شوي دي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د مې د میاش په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 410 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرسټر سیف د مې په میاش کې مشال ریډیو ته ویلو چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 40 روپے لګوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسف زه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوالې ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي.
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډېرېدل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملېدل دي. نو که دوی ته د افغانستان نه نوي کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډېر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغوی په بدل کې د هغوی پروپاګانډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حملې د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي. نو
دا هم د ترهګرۍ د نه ختمېدو او د ترهګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګښت سره ازغن تار لګولی وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو. په پیښور کې خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو انټلیجنس سیستم او د عام خلکو مرسته ډېره ده چې له وجې د پیښورستو وسلوال ته په پناه غستو کې هم مشکل نه وي.
چکل امریکای اتحادی ځواکونه د منځه لاړل او طالبان رالل نو پدې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او پای کې پسونو که پزرګونو نو پسونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دي چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کوم بندیوانو او به موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 433 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د امنیتی ځواکونو کارکونکو او 222 عام خلک مړ شوي وو. او پاکستان کې امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړ شوي او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
زموږ غږ له مشال ریڈیو ښاوري د ممندو د بیلابیلو تحصیلونو په غریزو او میدانی سیمو کې سیل ځایونه دي چې ورته د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو خلک په چکر ورځي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې که هغو ځایونو ته د ورتګ لپاره سړکونه او په لاره کې د مځایونه جوړ سي او د پاکو اوبو انتظام وسي نو د سیلګرۍ صنعت ته به ګټه ورسوي. په صوبای اسمبلی کې د ممندو استازي محبوب شیر ممند وایي د سیلګرۍ ادارې ته د هغې ضلع 9 ځایونه ښوولي دي چې سیلانیان ورتللی سي. دی وایي هڅه کوي چې هلته په چکر ورتلونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د شانواز ترکزي په راپور کې واوري.
د محمود خلک غواړي دغه ضلعه کې د سیلګرۍ ځایونو ته باید پاملرنه وشي. خلک وایي د امبار، پلانغار، بایزو او میچنۍ په غریزو او سمو کې د سیلګرۍ لپاره خصوصي ځایونه او ښکلي منظرې شته. د محمودونه علاوه د نورو سیمو خلک هم د دوی په خبره دغلته سیل له ورځي، خو د حکومت لخوا پکې تر دې وخته هېڅ یو داسې ودانۍ یا نورې منصوبې نه دي جوړې شوې چې سیلګرو ته پکې ګینې سهولت میلاو شي. د کوزه محمود اوسیدونکي ارشد خان مشهد رډو ته وایي دغلته د غرونو اړخ ته سړکونه نشته، وړې د میچنۍ د سیند سره خوا کې ځینې ځایونه بیا داسې دي چې هر اوړي کې ورته په سلګونو خلک ورځي، خو بیا د ناستې او یا د دمې ورته هېڅ سهولت نه دی ورکړل شوی.
اور سګړی هم دی خوا کې دځې کې دوی یو ځای سلیکټ کړی او پکنیک د پاره مخکې کوم دی او بیا دا غې نه راخته چې کوم دی دلته کې دا د ډف کور نه راخته دام د سین غاړې په سره نږدې دی او روډ سره مین روډ سره نږدې دی. که سفر او ګورګورې د خو چې کوم دی روډ دغه شو نو د سفر خو ډېر یو ویل لنګي دغه دی. نن وخت کې لکه هغه یخم دی سیلګران به مورته ورځي، خو مسله د روډ ده. نو که دغه روډ ته وشو نو بهترین ځای چې کوم دی هغه سفر دی.
د محمدو په مشرقي تحصیل پلانغار کې د یوسف بابا تورتم او تاترین سیمه هم قدرتی خایست لري. دغه ته هم د سرکونو نشواله دي، د اوبو د تنظیم کمی دي او بیا داسې چې ګنې کوم سرکاري د مزای په کیوي دغه سہولتونه پکې لا هم نشته. د محمدو په مغربي او د ډیورن د کرغه په غاړه د الیزو غر چې د جمی د نمای نه تر تخدمېدو پورې پکې واوري وریږي هم پکې د سیلګرو لپاره کوم سہولت نشته. د امبار تحصیل کې اوسیدونکي رحمان الله عثمان خیل مشهد لري ته وویل په دغه تحصیل کې هم د سیلګرۍ ګڼ ځایونه نشته او که حکومتي سہولتونه ورته میلاو شو د سیمې ځینې خلک به پکې کاروبارونه هم شروع کړي.
د ټولو نه مهم کو وکتل شي کې مور چاغا یو تاریخي ارزښت هم لري، خو صورت چې کم دی چینی دی پکې او زړه راخون کې چې کم دی دا پیزا ده پکې او دغه سې دویم چې کم دی پامبار کې چې کم درود او بوبایي کې کم شي مومنډیم ته غرزي کې او مومنډیم په غیبه نه جوړیږي. نو دغه علاقه هم چې کم دی د سیل سپاټۍ د پاره ډیر زیاته مزیدار موضوع نه ده. د حکومت نه او د انتظامی چارواکو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې دې علاقې ته چې کم دی خصوصي پاملرنه وکړي.
نو کوزه محمد نور د صوبای سیمګړي محبوب شیر محمد مشاد رلو ته وویل
د سلګری د پر په صوبای سیمله کې جوړ شوی قائمه کمیټه کې د دغه شان زیرونو د ترقی د پر غک کړي دي.
نو ما د خپل لوور سب ډیویژن چې ما سسم یوسف بابا شو د غیساله کې مور شو دلته دی جی ڈی ایم صدغه د دغه کې پکنیک سپاټ سو د میچنای په باندې یو پکنیک سپاټ دا 15 پګوی زینا ما ور کړی د خپل طرفنه اپروول ایم تل ان شاء الله دا به منځوري کی او ویل چې د سیزن به جوړو چې د سلګر راځي او د دینه انجای کوي مو کم اس کم دی علاقې ته پیدا مرشي.
د سیمه خلک وای ک سلګر محمد ته ورتل شروع شو امکانات شته چې ځینې هغه خلک چې په پیښور او نورو خورنو کې ریډي لګولي شربتونه او ځینې خوراکونه خرڅوي خپل سیمو ته هم ستانه شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وائبر پر دیش میرا زمنگ شوندیو خبرونتا زنگ وه ہے
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونست.